عملية. وقمت ألقي دريم سباركي تنون سمي سفي سخاتر أتوشتمي سفي بريبا زمجاو ستاسي دارس دوامك. لکه څرنګه چې مو په تېر لوستونو کې ولوستله چې د حجرې شاوخوا یو دوه طبقي غشا پوښلې ده، چې دغه غشا د پلازمایي غشا یا سل ممبرین په نامه سره هم یادیږي، او نوموړې غشا نیمه قابل نفوذ ده، یعنې د موادو د تیرېدو او راتیرېدو لار ده چې ځینې موادو ته د حجروي غشا څخه په آسانۍ کولی سي چې تیر سي، مګر ځینې مواد په آسانۍ نسي کولی چې تر حجروي غشا تیر سي. او بل دا چې نباتات د کاربن ډای اکساید، اوبه او د لمر د رڼا څخه په استفاده کولی سي خپل خواړه خپل آماده کړي. نو په دې څپرکي کې به موږ پوه سو چې په حجره کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي، او د ضیایي ترکیب او حجروي تنفس څخه مطلب څه شی دی. موږ وایو چې په حجره کې د موادو انتقال په دوه ډوله دی، لومړی اوسموسس عملیه او دویم د نفوز یا ډیفیوژن عملیه. یعنی د دغه دوو عملیو په واسطه د حجرې داخل او خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. نفوذ یا ډیفیوژن عملیه ته راځو. موږ وایو چې د موادو انتقال هغې برخې څخه چې غلظت یې زیات وي، ډیر وي، و هغې برخې ته چې غلظت یې کم یا لږ وي عبارت د انتشار نفوذ یا ډیفیوژن عملیې څخه دی. د مثال په ډول که چیرې یو ګیلاس موږ واخلو او له اوبو څخه یې ډک کړو او په کښې کې یو یا دوه څاڅکي رنګ واچوو، تر لږ وخت وروسته به موږ ووینو چې د رنګ مالیکولونه په اوبو کې په مساوي ډول خپریږي، چې په پای کې ټولې اوبه یو رنګ اخلي. بل مثال یې دا هم ورکولی سو چې په حجره کې لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکساید تبادله چې دا خپله د دغې عملیې په واسطه چې کیږي ترسره کیږي. ورپسې راځو نیمه قابل نفوذ پرده او له هغې څخه د اوبو تیرېدنه وایي. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د اوبو کاربون ډای اکساید او اکسیجن مالیکولونه ډیر کوچني دي، ځکه نو په آسانۍ کولی سي چې د حجروي غشا څخه یا پلازما ممبرین څخه تیر سي. مګر لکه څرنګه چې موږ وویل چې حجروي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده، نو ځینې شیانو ته د خارجېدلو او داخلېدلو اجازه نه ورکوي، لکه ځینې مادې چې د حجرې لپاره زیانمنې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د حجرې داخل ننوځي. مثال یې چیرې یو نبات چې مړاوی وي په نظر کې ونیسو، موږ پوهیږو چې نوموړی نبات خپل اوبه له لاسه ورکړی دي، نو ځکه یې پاڼې ګونځي او لوېدلې ده. نو کله چې نوموړي نبات ته اوبه ورکړل شي، د نوموړي نبات حجرې ته اوبه رسیږي او نبات بیرته خپل لومړۍ تازګي حالت غوره کوي. اوس پسې راځو زموږ دوهمې عملیه چې د اوسموسس عملیه وه، هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ وایو چې د یو زیات مالیکول لرونکي محیط څخه داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي، د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې د اوبو تیرېدو ته د اوسموسس عملیه ویل کیږي. په دغه عملیه کې د اوبو د مالیکولونو حرکات د یو مقابل نفوذ پر دې له لارې کیږي. او عموما په خالص اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم ډیر وي، مګر لکه چې نور مواد پکې کله چې نور مواد پکې حل سي، د اوبو تراکم په هغه کې چې شي کیږي راکمیږي او لږیږي. کچیرې موږ په یو شیشه کې د یو نیمه قابل نفوذ پردې په واسطه خالص او د بورې یو محلول، خالص اوبه او د بورې یو محلول یو له بل څخه چیکو جلا کړو، نو د اوبو مالیکولونه د بورې محلول خواته چیکي حرکت کوي. ولې؟ ځکه چې د اوبو غلظت لږ دی او د بورې مالیکولونه خپل د غټوالي له امله نسي کولای چې چش سي د اوبو خواته تیر سي یا د دغه غشا څخه تیر سي. ورپسې راځو موږ راخلو زیایي ترکیب یا هم د فوتوسنتیز عملیه تر بحث لاندې نیسو. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز موږ په دې پوهیږو چې ټول حیوانات خپل خواړه او انرژي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره له نباتاتو څخه چشي کوي لاسته راوړي. نباتات د اړتیا وړ انرژي له لمر څخه لاسته راوړي او دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي چې دغه عملیه ته د فوتوسنتیز یا زیایي ترکیب عملیه وای. بل د فوتوسنتیز عملیه په نباتي حجرو په کلوروپلاست کې اجرا کیږي. اول موږ وایو چې زیایي ترکیب داسې هم کولای شو چې تعریف کړو چې زیایي ترکیب هغه عملیه چې نباتات خام مواد لکه اوبه، کاربون دای اکساید، د کلوروفیل او د لمر د رڼا په موجودیت کې په پاخه موادو یا شیره شکیه تبدیلوي چې موږ یې عمومي معادله په داسې ډول سره وایو چې کله اوبه او کاربون دای اکساید سره یو ځای سي د لمر د رڼا او کلوروفیل په موجودیت کې په اکسیجن او ګلوکوز یا شیره باندې تبدیلیر، چې په دې طریقه نباتات هم لزان او هم د نورو لپاره ژوندۍ موجوداتو لپاره غذایی مواد او اکسیجن برابروي. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. موږ وایو چې په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي، چې دغه ماده د کلوروفیل په نامه یادیږي چې په کلوروپلاست کې موقعیت لري، چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره موږ وایو ډیر ضروري او اړین دی. او بې له کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسي تللی، ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر د لمر د انرژي څخه موږ او تاسې پوهیږو چې د دې عملیې سرته رسیدل هیڅ امکان نه لري او هم صورت نسي نیولی. نو ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که نباتي وي انرژي ته ضرورت لري تر څو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکات، وده، تنفس او نور سرته. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه موږ وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي، لکه مثال ساقه ده، پانی ده. موږ وینو چې ډیری نباتات شین رنگ لري او په خاص ډول دغه برخې چې دغه ماده چې ده د کلوروفیل په نامه سره یادیږي، چې چیرې موقعیت لري؟ په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره ډیر ضروری او اړین دی، او بیل کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ولی؟ ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي، او بغیر له د لمر انرژي دغه عملیه صورت نه نیسي. راځو چې وایو د حجرې تنفس. موږ وایو چې ټولې حجرې، که هغه حیواني وي او که هغه نباتي وي، ټوله انرژي ته ضرورت لري تر څو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور عملیه سرته ورسوي. نوموړي حجرې موږ وایو چې خپله انرژي له ګلوکوز څخه لاسته راوړي. نو د حجرې تنفس موږ داسې تعریفوو چې دا هغه کیمیاوي عملیه ده چې په ګلوکوز کې موجوده انرژي آزادوي، او دغه عملیه چیرې صورت نیسي؟ په مایتوکندریا کې صورت نیسي. زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. هیله منده یم چې د درس څخه مو ګټه اخیستې وي او پرې پوه سوي واوسئ. زموږ د موضوع اخیرنۍ برخه، لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ، د پوښتنو برخه ده. نو موږ تاسې ته درې پوښتنې چمتو کړې دي. تاسې خپل دغه درې پوښتنې راواخلئ، په کتابچو کې د ځان سره نوټ کړئ، جوابونه یې لاسته راوړئ او سر پرې خلاص کړئ. لومړی سوال دی، فوتوسنتیز تعریف کړئ او معادله یې ووایاست. دویم سوال، اوزموسیس عملیه کومه عملیه ده؟ او ستاسی اخیرنی او دریم سوال دی چې ولی فوتوسنتیز ته زیایی ترکیب ویل کیږي؟ هیله ده چې سوالونه مو په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړي اوسي. ستاسی د ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولری. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند به یاست. شله غلاس د اتم ټولګي و دریم لوسته. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینی وویل چې هغه له ویروس څخه تر بکتریا پورې وه. نن راځو پاته موضوعات چې تر فنجي پورې موږ رسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلې، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وو، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی، چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندی، د هغه جوړښت مو پیژندی چې د کپسټ په نامه پروټینی پوښ په واسطه د دې ډي ان اي او ار ان اي پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستاتا چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستاتا چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکې ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوی چې دي، لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې هم څو حجروي، یعنی په کالونی ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځنی پروتستا چې د هغه موږ اوویل چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې هم متروکه یا فلاجیل لري. راځو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب څه شي. سیلیا او فلاجیل چې دي د دوی دواړو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مګر کوچنی دي، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاتې سو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مګر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي او په دوه ډوله وه چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې د هغه خپل په ځان کې څلور ټولګې لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی رازو د سارکودینا ټولګی یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذب پښې چې شي، یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذب پښې چې دی هغه د سایتوپلازمې خپله چې دی جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمې برخې راوتلې جوړښت لري چې د دې په واسطه دی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شې راوځي، د هرې برخې څخه ترمانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي، یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي، هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی چې دا یو ډیر توانی پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمیرل کیږي. ورپسې رازو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولای سو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکه یا فلاجیل په واسطه حرکت کوي، او بل ډول چې دی د جارډیا په نامه سره یادیږي چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې رازو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته چې د سیلیاتا ټولګي دی. دا ټولګي چې دی د نامه څخه معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچنیو جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي، په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې رازو څلرم اخیری ټولګي ته چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمیرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نسي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دور کولی سو چې دا خپل پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی، چې د کومې ناروغي د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پیژنو د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې رازو اوس نو پیژنو چې ملاریا چې شته، یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، رازو موږ به په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې ده خپله له دوو کلمو څخه اخیستل سوې ده، چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې د په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره، ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي، چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی، چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دغه ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر اته څلوېښت بعد په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر دو اویا ساعته بعد سال دو اویا ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي بیا دو اویا ساعته بعد بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې اته څلوېښت باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندیو موجوداتو کې خپل اغیز اچوي چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دوی په هغه کې بې زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي، دغه پلازیټونه چې د دغه انافیل مؤنثه غوماشه د خوا و یو روغ انسان وینې ته چې کیږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو زیګر ته ځان رسوي. کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیټونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیټونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیټونه چې دي ډېر میروزیټونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیټونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کیږي؟ د تبې او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا کچیری ملاریا یا د انافیل مؤنثه غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچ چې د هغه څخه دغه چې میتروزیتونه چې دي میروزیتونه چې دي هغه ورسیږي، الته پس پروزیتونه باندې اوري او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالی شته. دی یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې د خپل پروتیستا په ډله کې شمېرل کیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتیستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی. یو موږ هیتروتروف لرو، یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي، او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسی اماده کولی، لکه حیوانات. او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنی د اوبو پر شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي په هغه ځایونو کې څه کیږي؟ پیدا کیږي. ازو د الجی بڼې وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي، ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا شپېته متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي. مثال کوم چې نسواري الجی دي، دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسېږي اوبو ته نسواري رنګ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکي سور رنګ ورکوي، او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجي ته. فنجي چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي. ځینې چې دی د خوړلو وړ دي، او ځینې چې دی هغه تاواني دي، زیانمن دي، یعنی موږ نسو کولی چې هغوی وخورم. چې راځو ډولو ته بې راستو، لومړی راځو وایو چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي، او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. او ځینې چې دی لکه دا نور الجی چې موږ وویل، ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دی په ټولو ځایونو کې، او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کیږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دی هغه درې ډولونه موږ وایو چې یوې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي، او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې ده هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي او خپله دا چې دي یو حجروي دي، ځینې بیضوي دي، ځینې دایروي او ځینې هم استوانه دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دي په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم چې کوي پیدا کیږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي، دوی هم یو حجروي فنجي دي او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنم، انګورو په دوی کې چې لري وجود لري. او ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجیان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دي هغوی خپل خواړه چې دي خپله نسي اماده کولی. دوی چې دي د سپیروفایټ دي، یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بېله خمیر مایع نور ټوله فنجیان چې دي هغه د هایفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یا دیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندي موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره ووسي دوی منځته راځي. کچیرې د خارجي صدمات پر دوی ورسي یا کیمیاوي توکي یعنی پر دوی باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. ازو اخیرنی برخه ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډوله ده واضح کړئ. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړئ. او دریم سوال د برګولی یا ګلسنګ څه شي دی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن به یاست. شو راغلاست نه هم ټولګي و دی لسم لوست. زموږ نننۍ موضوع چې د هغه زموږ د نه هم ټولګي اخیرنی موضوع به اوسي. په دې هیله چې نور موضوعات مو ټوله زده کړي اوسي او مشکل مو پکې کې نه درلودي. راځو نن ورځ موږ د نه هم ټولګي داسې یو موضوع چې زموږ او ستاسې د چاپیریال اړوند هغه زده کړو. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپیریال ستونزې او حل یې. زموږ درس به د سلیمې صفې څخه تر یو سلو اوومې صفې پورې دوام وکړي. لازو موضوع مو د چاپیریال په ککړتیا باندې پیل کوم. د چاپیریال ککړتیا هغه پروسه ده چې د انسانانو یا طبي سرچینو له امله په چاپیریال کې د مضر موادو د داخلېدو یا زیاتېدلو لامل کیږي. دا مواد د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ژوند ته زیان رسوي او د طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. د چاپیریال ککړتیا ډولونه چې دي مختلف دي. ځینې مثال د اقلیم مثال د وسایطو له امله رامنځته کېږي، د هوا د ککړتیا، د خاورې ککړتیا، دغه رقم د اوبو ککړتیا او نور مختلف ډولونه لري. موږ وایو د چاپیریال ککړتیا د څه شي پر څه شي باندې اغیزه اچوي. مثال د خبرې کوم ککړتیا چې د هغه کېدای سي زموږ د اقلیم د بدلون لامل وګرځيږي، د حیواناتو او نباتاتو ته زیان ورسي، د انسانانو روغتیا لپاره ډیر زیانمن اوسي، همدارنګه اقتصادي اغیزې پر اقتصاد باندې هم اغیزه اچوي. د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید موږ د انرژي پاکې سرچینې کار کړو، لکه لمر دی، باد دی، لکه په تیرو لوستونو کې هم موږ دا لوستلو په تیر صنفونو کې، د کثافاتو بیا کارونه او کمول دي، د وسایطو لږ استعمال او د عامه ترانسپورت کارول دي، همدارنګه د کیمیاوي موادو محدود استعمال دي، لکه د ډی ډی ټی یو ډول کیمیاوي مواد دي چې په نباتاتو لپاره کارول کیږي، د هغه استعمال باید راکم شي او یا هم له منځه ولاړ شي. د ونو کښېنول دي او د ځنګلونو ساتنه ده. د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل سي. د چاپېریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده. که خلک د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي، نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي. د هر چا ذمهواري ده چې د چاپېریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپېریال پرېږدي. ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پېژنو چې د څه شي له امله رامنځته کېږي. لومړی د هوا ککړتیا ده. د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړوونکي مواد داخل سي. دا مواد انسانانو، حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپېریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي. لاملونه چې دي هغه طبیعي لاملونه هم کېدلی سي. مثال فشان دی، د باد له امله د دوړو پورته کېدل دي، طبیعي ګازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان غاز او داسې ډېر نور. د انسان جوړ شوي لاملونه چې دي هغه مثال د انسانانو لخوا چې رامنځته کېږي هغه د وسایطو لوګي ده، د فابریکو ګازات دي، همدارنګه د فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره ګازونه چې سوځول کېږي، د هغوی دود دي، د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو دپاره دغه کم وژونکي درمل چې کارېږي، دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله د هوا ککړتیا رامنځته کېږي. د هوا ککړتیا چې ده د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې همدارنګه پر چاپېریال د اقلیم په بدلون کې ډېر مهم اغېزې اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ او تاسې مثال د پاکې انرژي څخه کار واخلو، د عامه ترانسپورټ چې موږ مخکې وویل کار ځینې واخلو، همدارنګه ونې باید کښېنوو، درختې باید کښېنوو، نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو. او تر ټولو مهم چې دی هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل سي. د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده. د دې ستونزې د حل لپاره ګډې هڅې اړینې دي تر څو راتلونکي نسلونو ته پاک او سالمه هوا پرېښودل سي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا. د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېر زیاته اندازه سره لیدل کېږي. د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه، ویالې، جهیلونه، اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړوونکو له امله ناپاک شي. دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او سمندري ژوندي موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي چې دا موږ په تیرو سنفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه. موږ د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه، مثال فاضله مواد دي، کیمیاوي مواد دي، د تیلو تویدنه، د پلاستیک دی، همدارنګه دا ټول چې دي دا د چا د خوا؟ د انسانانو د خوا د رامنځته کېږي. او یو طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایو د اوبو تودوخه زیاتوالی دي د اقلیم بدلون له امله رامنځته کېږي، او بل د بارانونو له امله د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې. دوی چې دي زموږ د انسانانو پر روغتیا باندې ډېر مهم اغېزه اچوي. دا کوم ککړتیاوې چې دي ټوله د ژوندي موجوداتو پر روغتیا باندې ډېر اثر اچوي او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسوي چې په دې سره د اوبو د سالمو اوبو د کمېدو لامل کېږي او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي. له دې دپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو باید د فاضله موادو کنټرول وکړو، همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو. همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تیرو کې هم وویله باید ولرو. هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو، حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي تر څو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي. ورپسې راځو د خاورې ککړتیا. د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب سي. دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي چې د خاورې چې د هغه موږ ویله چې په کلونو کلونو نه رانوي کېږي یعنې په کال کې د رانوي کېږي چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي نو د دې دپاره موږ باید نباتات کښېنوو تر څو د خاورې ساتنه مو کړې واوسي خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي مثال د خبرې کم د کیمیاوي درمل چې موږ د نباتات تک پاره کاروو هغه پر خاوره باندې ډیر اثر اچي همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده چې مثال د فاضله موادو عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل لامل کېږي بل صنعتي ککړتیا همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کېږي نو د دې لپاره موږ باید دې چې د زموږ پر کرنیزو محصولاتو باندې د انسانانو پر ژوند باندې همدارنګه د حیواناتو پر ژوند باندې د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچوي د دې دپاره کوم شیان چې مو وویل باید د ځنګلونو ساتنه هم وسي تر څو خاوره وساتل سي او د خاورې د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي د خاورې ککړتیا هم چې د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړ سي ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه چې د غږ ککړتیا ده چې دا موږ وایي هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د چاپېریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي او د انسانانو حیواناتو او چاپېریال لپاره زیانمن واقع سي دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کېږي او د رواني فزیکي او طبیعي توازن ګډوډي سبب ګرځي چې د هغه لپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل دغه پایلې کېږي نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو مثال د چې دې د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکی حالت باندې خپل تاثیرات ږدي همدارنګه پر چاپیریال باندې هم غیزی اچي نو د هغه د پر باید مو شور کم کړو د قانونونه جوړ کړو چې مثال بی ځای ارنګونه ونو سه همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه راوونو زی ساده سازونه همدارنګه ډیر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي چې دا هم په ډیرو ساحو کې اوس ډیر کنټرول شوی ده خو ځینو هیوادونو کې تر اوسه پرې هم ډیر شتون لري ورپسې راځو د چاپیریال د ستونزو د هوارولو لپاره باید لکه څنګه چې په هر موضوع کې یا دوري وکړله مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد د برېښنا څخه کار واخیستل سي د عامه ترانسپورت او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډیر کړل سي د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي د اوبو سرچینو پاک ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه د پر حل لارې داسې کېدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډیر کم کړو همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي همدارنګه د غش ککړتیا لپاره باید د شور کچ چې شي کول را کنټرول کو او د هغه لپاره باید قوانین کشیدو تر څو د کم قوانین چې دغه پر اساس باندې خلک مختولر شي همدارنګه د طبیعي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو چې د کم طبیعي سرچینې چې دي هغه باید وساتو مثال د اوبو خاورې او انرژي د ضایع کېدو مخنیوی وکړو د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوی وکړو چې دا اوس فلحال په ډېرو هېوادونو کې مطلب دا کار اجرا کېږي همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي کم شان چې هغه بیا ځلې باید کار کړو چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغېز اچي او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی چې موږ کولای شو د چاپیریال ستونزې په هغه باندې حل کړو او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعات کې یادوري وکړو هغه د عامه پوهاوی چې عامه پوهاوی باید چې شي کړل سي زیات کړل سي او بل همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې باید د فاضله موادو او کیمیاوي موادو د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي د هغه څخه باید مخنیوي وکړل سي د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکي وساتي او د چټولو څخه مخنیوي ډډه وکړي همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله د ترانسپورت کنټرول دی، د خاورې ککړتیا هم همدارنګه موږ دا ټول موضوعات شکړله په تفصیل ډول سره ټول بیان کړل. د چاپیریال ککړتیا چې د کموالي لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي، فردي او ټولنیزې، یعنی چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې لپاره ډېرې کړي. هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموالي لپاره عملي ګامونه پورته کړي ترڅو یو پاک، روغ او دوامدار چاپیریال ولرو. ورپسې راځو بیا ځلې کارول. بیا ځلې کارول چې دی، دا چې دی زموږ پر اقتصاد، زموږ پر چاپیریال باندې ډېر اغېز اچوي. څرنګه؟ مثال کله چې موږ کوم شیان دي استفاده یې کړو، هغه چې کله بیا ځلې استفاده کړو د بل شي په ډول سره، دا زموږ دپاره د اقتصادي او همدارنګه د سرچینو سپما هم ده، چې موږ دا کومه سرچینې چې دي د هغه سپما به مو کړې اوسې. همدارنګه د چاپیریال پاکوالی هم دی چې د چاپیریال به مو د دغو شان څخه پاک ساتلی اوسې. سال دا کوم پلاستیکان چې دي دغه څخه موږ د نورو شیانو لپاره استفاده کولی شو. که چیرې دغه پلاستیکان موږ روزانه استفاده کړو او وغورځوو، یا مثال دا ټایرونه دي، کله چې دوی چې بېرته بیا ځلې کارول کېږي، دا سوځول کېږي چې د دې د دود څخه بېلابېل ناروغۍ رامنځته کېږي. او په بیا ځلې دوران کې موږ وایو چې دا بیا ځلې دوران چې دی، موږ وایو د مثال بیا دوران د مواد استفاده، یعنی د مواد څخه تاسو بیا ځلې استفاده کوي. مثال خبرې پلاستیک دی، کاغذ دی، المونیم قطی دی، لرګیان دی، شیشه ده، اوسپنه ده، همدارنګه ډېر نور شیان چې دا چې دی د موږ وایو د 95 انرژي د مصرفولو څخه چې کېږي، مثال 95% 90% موږ به د انرژي ساتنه کړې اوسي که چیرې موږ د دوی بیا ځلې استفاده وکړو. اوس مثال کوم کاغذان چې دي چې کارول سوي اوسي که چیرې دوی بیا ځلې استفاده سي، نور نوي کاغذان څخه جوړ سي، دا به د چاپیریال دپاره ډېر مهم اوسي. اوس موږ اوسېستې د نن ورځې موضوع، ان شاء الله چې په موضوع مو سره خلاصې وي. اخیرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، د هوا د کومو عواملو په واسطه رامنځته کېږي؟ مثال د هوا چټلي موږ وایي د کومو عواملو په واسطه رامنځته کېږي؟ د اوبو ککړتیا د څه شي لامل کېږي؟ بیا ځلې کارول څخه مطلب څه شي؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هله چې ټول جوړ روغ صحت مند بیاست. شنو غلاست لسم ټولګي و دی لسم وسته. زموږ نن ورځې موضوع چې د تیر واس پاتې برخه ده. په تیر واس کې موږ تاسو ډی ان ای او پیژندل، د ډی ان ای جوړښت مو پیژندې، او په دې پوسولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډی ان ای موډل جوړ کړل شو. او ډی ان ای چې د هغه جوړښت مو پیژندې چې د خپل په جوړښت کې، خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او پنځه کاربن اقلن ورسره قلوي ګان درلودلې، چې د هغو قلوي ګان څخه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین و. چې ادنین همیش موږ ویل چې په پورونو کې یا په زینو کې دا کوم ډی ان ای چې دی هغه جوړښت ویل سو، چې دوی مارپیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې د زینې پیچ شي دي توسیوي جوړښت لري. دغه زینو په بازوګانو کې، په دغو دوو بازوګانو کې چې دي قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري. او د دې د زینو په برخه کې دغه قلوي ګانې دي چې سایتوسین او ګوانین همیشه د هایدروجنی رابطو په واسطه سره تړاو لري، او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجنی رابطو له لارې اړیکه لري. او همدارنګه ورسره مو ویل چې مثال جینیټیک په انجینری چې د هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت درلودی، څونه تغییرات لري او څونه د ناروغیو مخنیوی کړی په دې طریقه سره. نن ورځ راځو پات موضوعات هم زده کړو. زموږ استاذ درس په د اواتیایمي صفحې خطر دنیوي صفحې پرې دوام وکړي. لومړی راځو د جنیټیک درمال او واکسین ته. د جنیټیک انجینری چې ده هغه لکه څنګه چې ووس ولا چې دوی چې دی یو په زړه پورې لاسته راوړنې په د نسلونو په شکولو کې رامنځته کړې وه چې هغه نن ورځ د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ورسره د ډېرو مشکلاتو حل سوی دي. همدارنګه د ډېرو ناروغیو درمل ورته پیدا سوي دي. د ناروغیو کم ناروغي چې به انسانان د هغه عمل بمړ کېدل جنیټیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړی دي. چې په د جنیټیک ارزښت دي زموږ او سیسې په ژوند کې ډیر مهم دي. راځو د جنیټیک درمال واکسینونه د ټوله وایو. لومړی راځو جنیټیکي درمال ته. جنیټیک درمال لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی وو په جنیټیک درمال چې دی ډېری هغه جنیټیکي بې نظمیان چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کیږي او د انسان د ناروغي لامل کیږي هغه چې کړی دی د هغه عموما د پروټین د کمښت په یا د پروټین په بې نظمی کې رامنځته کیږي. مثال پروټین امینو اسیدونه چې کوي خپل پر بې ځای موږ ویلو چې امینو اسیدونه چې دی هغوی خپل خاص دنده سرته رسي. که چېرې د امینو اسیدونو ځایونو ته تغیر ورکړل شي بیا د مختلفو ناروغیو ګران سره اخته کیږي. د پروتین کموالی خپل تر اندازې نوموړي کس ته ډېر مشکلات سره مخامخ دي. مثال خبرې یو د دغو ناروغۍ څخه د ماشومانو ډیابیټ دی چې دا د ماشومان ډیابیټ چې دی په دا هغه ناروغي ده چې د دغه ماشومان چې نسی کولای خپل په وینه کې هغه څونه اندازه قند چې باید دغه کې تر هغه چې کیږي اضافه کیږي. یعنی کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدیږي. دغه د انسولین پروټین چې کله خپل په اندازه تولید نسی د دوی ماشومان په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمی یعنی دی وینه نسی کولای چې دغه کم قندونه چې دی د ګلوکوز کچ اندازه چې کې کنټرول کې چې دغه د ماشوم د دیابت لامل کیږي. دغه بنظمی چې د جنیټیکي درملو په واسطه کنټرول حل لارې پیدا سوي ده. دوی هغه پوښتنې چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولي هغه راواخستي په بکتریا کې پیچکاری کې. کله چې په بکتریا کې پیچکاری کې د بکتریا څخه انسولین لاس راوړل هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړل هغه راواخستل د مصنوعي انسولین په ډول سره د ناروغو کسانو ته پیچکاری کړ چې په دې سره د هغو د ناروغي مشکل څواله حلسو. دا د چو د جنیټیکي درمل یو ډول سو. دا رقم جنیټیکي ټکنالوژي چې د هغه د بکتریا څخه په ګټه خسني ډیر نور کارونه سي. مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې د ریدل او د میکروبونو سره چې کوي د جنګولې دي او دا هغه حل لا سره وريدي. او نن ورځ چې دی جنټیکي انجنیری کې مثال پروتین چې دی اکم پروتینونه چې جوړ شوی دی هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغه لمن زوړلای شي. راځو ورپسې د جنټیکي درمل ورسته جنټیکي واکسینونه وایي. ډېرې داسې ناروغیانې وجود لري چې هغه د تداوي وړ نه دي. ځینې وخت د هغو څخه ځینې کسان مړه کیږي چې د هغه څخه که چیرې ستاسې په یادې په تېروسنو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې وه چې د سرخکانو ناروغي چې وه ډېری کسان د هغه په د لامله مړه کېدل او کوم کسان چې مثال ژوندي پاتې کېدل هغوی بیا په هغه ناروغۍ نه هم اخته کېدل چې دا معافیتي سیستم کې موږ تاسې ویلې وه. ځینې کسان معافیتي سیستم قوي کولای شي چې سره وجنګیږي مګر د ځینو کسانو معافیتي سیستم قوي نه وي. ځینې وخت کم کسان چې قوي معافیتي سیستم هم ولري نسی کولای چې د دغه کم ناروغي سره چې دی وجنګیږي او دغه په مقابل کې ودریږي نو د هغه له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي ناروغ کس. د جنیټیکي واکسینونه چې دي دا کم ناروغیان چې لکه چچک دی ګوزانیا هم د ماشومان فل چې دي د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي نو واکسینونه دي چې کولای شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټولو وایرسونو کم چې پاتوجن دي وایرسونه باکتریاوي یا فنجان چې پاتوجن یعنی ناروغي تولیدونکي د هغوی په مقابل کې چې کې جوړیږي او واکسینونه چې دي خپل د دغه کم وایرس هغه مرسوي کمزور سوي یا د دوی د پروتین یو برخه ځنې اخیستل کیږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ شي هغه و ناروغ کس ته پیچکاری کیږي. کله چې پیچکاری سي دغه واکسین زی مافیتی سیستم چې کی کنټرول دغه کی غوت خبر رسي او د مافیتی سیستم سره دغه کم انټي بودیان چې د شموس په بدن کې جوړیږي پروتینونه، دغه انټي بودیان چې زموږ د مافیت سیستم کنټرول، مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې د هغه ټوله د ټیپ غاړه ده، دوی را ولري چې د واکسینونو انټي بودیان جوړي، د انټي بودی په نامه پروتین جوړیږي چې دوی د کوم پاتوجن سره دی هغه په مقابل کې دریږي، غوسه جنګیږي او د دوی هغه کوم میکروب چې دی له منځه وړي. او موږ وایو ډېری وخت انټي بودی یعنی چې دی کله چې جوړیږي خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر که یو واري انټي بودی د وایرس باکتریا په مقابل کې جوړ شي هغه بیا د ځینې چې دی هغه د عمر تر پای پورې د نوموړي کس په وجود کې پاتې کیږي. که چیرې هغه وایرس بیا وغواړي چې مداخله وکړي نو دوی د هغه سره څه کیږي؟ جنګیږي او ډېر ژر کولی شي هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغو وختونو کې د جینیټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملونو تر اوسه پرې هم کار شروع دی او دا په پای ته ونه رسیږي، یعنی تر اوسه پرې هم د مختلفو ناروغیو لپاره واکسینونه جوړیږي. او په دغو وروستیو کې چې دی د جنیټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړیږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال شوی دی، یعنی په انسانانو کې هیڅ کوم خطر نه د هیڅ کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. ورپسې راځو نباتاتو کې د جنیټیک انجینری وایو. لکه څنګه چې وموویل چې بزګران چې وه هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت وه چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې وه غنم به کرل هغه ښه نسلونه ښه خصوصیات چې به درلودل هغه به راخیستل، کرل به تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي، چې په دې سره دوی ډېر وکولی شوی چې تر نن ورځې پورې تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتاتو څخه تغذیه کړو ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن چې وروسته مثال کله چې دوی پوه شوه چې په دا کوم عملیه چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره دي، چې بیا د هغه وروسته سم کم عالمان چې و د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه به ایشین دغه کم تخمونه چې حاصل کوي هغه به انتخابول کړل به او کوم نبات چې بشو خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کړل تر څو ښه نسلونه د ښه صفات لرونکي نسلونه ولاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوی هم په دې ډول سره وکړي، لکه ځینې کسان چې و د مثال په بدن کې به د ویټامین ای کموالی ښکاره کړي، د اوسپنې کموالی به ښکاره کړي. او دغه آسیایي هوادونه چې دي هغوی د وروجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي، مګر د وروجو څخه به دغه کم اوسپنه چې ده او همدارنګه بیټا کیروټین چې دی دا به په کافي اندازه د وروجو څخه لاسته نه راوړي، مګر جنیټیکي انجینری چې دی پر وروجو باندې خپل تجربې سره نن ورځ د طلایي وروجو په نامه سره چې یادیږي هغه لاسته راوړل چې دغه وریجې چې دي ډېر اوسپنه لرونکي دي او خپل بیتا دغه چې دی کیروټین چې دی په بدن کې د ویټامین ای باندې اوړي چې دغه موږ کولی شو د دې څخه چې کو د وروجو دغه وروجو څخه لاسته راوړل چې دغه کسان چې و چې مثال د سمې کمزورتیا احساسې کوي د دوی هغه کم کمزورتیا او د کم خونی چې به درلودل د دغه کم خونی علاج په دې ډول سره وسو. دغه رقم ډیر نور مثال دغه چې و دغه کم نباتات چې د حشرات په واسطه تخریبېدل، حشرات بخوړل او غي بخپل نسل سم د لاس ور کوي، دوی د ځمکې کم باکتریاوي چې دي چې په مثال موږ ول د ځینو نباتاتو په ریشو کې وجود لري لکه د لوبیا او د خود د دې پر لښو کې چې دغه باکتریاوې راغښتلې او د نبات سره چې کړه تزویج کړل، کله چې تزویج کړه د دې کم نسل چې لاسته رالی هغه نسل لسی یو جوړښت لودي چې هیڅ حشره نسوي کولای چې هغه چې وکي وی خوري. دغه حشره جامو ته به چې کوي زیان ورسوي او په دې سره به حشره هم چې کېدل له منځه تلل چې دوی خپل بیل دي چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو خپل دوی د دې توانایي د لوده چې حشره خپل له منځه یوسي او دغه کم نبات چې هغه ته کم توان ونه رسي، چې په دې سره ډېر مشکلات حل کړل او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عین حال کې وسوځه، ځکه چې
موږ ویل چې د چاپیریال یو د مشکلات څخه دغه دی چې هوا هم ککړی او د خاورې ته هم تاوان لري، هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشره وژونکو کیمیاوي موادو چې په دې سره خاورې و اقلیم ته څه کې دی تاوان رسوي. او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغیزې اچولې دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جنیټیک انجری سره کوم څرنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل، دغه رقم په حیواناتو کې هم جنیټیکي انرژي مثبتې نتیجې لاسته راوړي دي. کوم لټون چې دوی کړي دي په کومو شیانو پسې هغه لاسته راوړي دي، دوی چې څه غوښتل هغه د جنیټیکي انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته لاسته راوړل، چې هغوی به دا کوم محصولات چې به هغه به هم د کیفیت او هم د کمیت له لحاظه مکمل و. دوی به دغه کم حیوانات چې و دوی تر ډېره حده حیوانات اهلي کړل، چې نن ورځ موږ د غوښو څخه د شیدو څخه استفاده کوو. دوی کم حیوانات چې به مثال من سره ورل دغه کم د غواګانو یو مثال چې دی، دغه مال لرونکي غواګان چې دی، مثال د مالداران چې د کم غواګان چې لري، دوی به د هغو په خوراکي رژیم کې د ودې هورمون اور علاوه کوي او اضافه کوي، چې په دې سره دا د ودې هورمون دغه کم غواګان چې په دوی ښه کولای شي چې شیدې ورکړي. مثال هغه کم غوښه چې د هغه ښه ګټوره اوسي د ډیر فائدې ورکړلې. د دوی پاول سرو کې د مړو غواګانو د مغزو څخه به دا هورمون اخستی، خو وروسته د دوی وکولای شوی چې د دغه جنیټیک انجینری په واسطه د ودې هورمون جین به په بکتریا په جسم کې داخلوي او بکتریا به د هورمون په تولید شي پیل کوي، او د دوی د پاره به په ارزانه ډول او په ښه ډول سره هغه